د ازادي راډیو درنو اوریدونکو پروګرام ته یو اربیا په خیر راغلاست. مازدیګر څلور بجې دی په کابل کې دغه پروګرام تر پنځو بجو پورې دی او تاسو ته په افغانستان او سیمه کې پر ورستیو پرمختګونو معلومات وړاندې کوله. کابل به د یو شمېر کابل شاریانو خبرې واوري چې د امنیتي وضعیت په اړه لري او دا چې د اختر لپاره په مکه مکرمه کې څه ډول ترتیبات نیول شوي دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. عصمت څاروان د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
طالبان وای نن به د افغانستان پاتي باندې د افغانستان د حکومت پاتي بنديان خوشی کړی او د زرو دولتي بنديانو د خلاصون ژمنه به پوره کړی. د برېښنا شرکت چارواکي وای په بغلان کې د ازبکستان د وارداتي برېښنا مزید څلور ځای پرې شوې دي او په امریکا کې پرون تر 1200 زیات کسان په کورونا وایرس مړ شول. د خبرونو تفصیل. ملګری ملتونه وایي سشکال تر یو لک ډیر افغانان په خپل هیواد کې د نننه د جګړو له لاسه بې ځای شوې دي. دا په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک شوې او د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواره کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي د چارو اداره یا اوچا هم دا راځوي چې تیر اونۍ د افغانستان په شمال ختیځ ولایتونو کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د شدیدو جګړو له کبله نږدې 10000 تنه بې ځای شول او 1400 په ورته ایالت د افغانستان په جنوب کې د خپل مينو پرې شوډو ته ارشل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ وویل چې د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه لاسلیک دوه ورځې وروسته تر 10000 ډیر دولتي ځواکونه وژل شوی یا هم ټپيان شوی دي. ملګرو ملتونو بیا ویلي چې د روان میلادي کال په لومړی شپږو میاشتو کې تر 1200 ډیر ملکی افغانان وژل شوی دي. په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن په افغانستان کې د جبري کار او بچبازۍ د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. نن پنځشنبه د جولای د میاشتې 10مه د انسانانو له قاچاق سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. ویلسن په دې مناسبت په یو ټویټ کې لیکلي څوک چې ماشومان جبري کار ته اړ باسي او یا جنسي تیری پرې کوي باید په وړاندې اقدام وشي. په افغانستان کې د امریکا سفیر د افغانستان له حکومت همدار از غوښتي چې د انسانانو د قاچاق د قربانیانو د جدي ملاتړ لپاره لارې چارې ومومي. طالبان وایي نن به د افغانستان د حکومت ونیوي بندیان خوشی کړي. د طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد ویلي دا بندیان به په هرات، لوګر او بغلان ولایتونو کې پریښودل شي او ورسره به د افغانستان د حکومت د زرتنو بندیانو د خلاصون بهیر بشپړ شي. تر دې وړاندې پروند د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین ویلي و چې تر لوی اختر وړاندې به د حکومت ټول بندیان خوشی کړي. په بغلان ولایت کې د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې له ازبکستان څخه افغانستان ته د برېښنا غزیدلې مزید څو ځای پرې شوې دي. د غوري برېښنا شرکت رئیس انجینر عبدالاول پنا ازادي راډیو ته وویل د ازبکستان وارداتي برېښنا د بغلان ولایت د چشمې شیر او د پلخمري د شمال د باغ په څلورو برخو کې نن سهار د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د نښتو په لړ کې پرچاو شوه او له کبله د ازبکستان 300 میگاواټ برېښنا پلازمینې کابل، پلخمري او څو نورو ښارونو ته قطع شوه ده. شغلی پنا وویل هڅه کوي چې لشکيلو خو سره د تفاهم په نتیجه کې شیوی مزی بیرته جوړ کړی. لبل خو د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان دفاعي ځواکونو تیر شپه د بغلان په چشمې شیر سیمه کې پر امنیتي پوسټو د طالبانو حمله ناکامه کړي او مرجوب لري ور اړولې دي. تندر قلی اردو وایي افغان ځواکونو 15 وسلوال چې په لوګر کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټ د بریټ پلان درلود وژلې دي. د 203 تندر قلی اردو وایاند ایمل خان مومن په یو پیغام کې چې نن سهار رسنوي ته استولې په دې اړه ویلي
13 په وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت د شرخ ولسوالۍ اړوند سیمه کې د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوسټ باندې بریټ پلان درلود چې د تندر قلی اردو د سلورم لیوا زړور منصبینو د دغه بریټ د پلان د ملکی دوس خمخنیوي کړی چې په پایله کې 15 تنه طالب تر هغه وجه شوی او 2 تنه نور ټپین شوی.
شغله مومن په عین حال کې وایي چې په دې نه خته کې دوه افغان سرتیري هم برسیرن ټپین شوی دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستان وایي د چمن سپین بولدک لاره به نن هم د مسافرو د تګ راتګ پر مخ پرانیستې وي. پاکستاني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په قول ویلي چې د لوی اختر په خاطر د لار پرون چهارشنبه د دوه ورځو په مخه پرانیسته او په دې موده کې سلګونه تنه افغانستان یا پاکستان ته تللي دي. دا خبرونه لازاج رادیو اوري په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغي لکبل پروند د جولای په 9 په یو برس د 1,228 کسانو د مړینې خبر ورکړل شو. له دې سره په امریکا کې په کورونا وایرس د مړینو ټول شمیر له 1,050 واوښت. په دې هیواد کې د کووید 19 ناروغي د مړینو په شمیر کې له مې میاشتې راهیسې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د مرګ ژوبلې دا تلفات په وروستیو دریو اونیو کې تر ډیره په اریزونا، کالیفورنیا، فلوریدا او ټکساس ایالتونو کې زیات شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د یو بل غړي د کورونا وایرس له څرګندېدو وروسته د دغه هیواد په کانګرس کې د ماسک کارول لازمي شول. د کانګرس د استازو جرګې رئیس نانسی پلوسی هغه مهال د ماسک د کارولو د لازمي کېدو فیصله صادره کړه چې د دې جرګې د یو غړي کورونا وایرس تایید شو. پلوسی وویل د ماسک نه کارول د اصولو سرغړونه ده او هر غړی چې ماسک ونه کاروي د جرګې له تالاره به وایستل شي. او ټاکل شوی ده چې ناسا نن پنځمه مریخ ته یو بل ستوربیری ولیږي. دا به په دې سیاره کې د موجود ستوربیری ځای ونیسي چې په مریخ کې د لرغوني میکروبي ژوند په اړه پلټنه کوي. ناسا چې دا یې مریخ ته پنځمه ستوربیری ده همداراز غواړي چې د لومړي ځل لپاره مریخ ته هیلیکوپتر ولیږي. ټاکل شوی ده چې د ناسا ستوربیری له کیپ کاناورل څخه د الیانس اتلس وی توغندي په وسیله واستول شي.
دا د ازادي رادیو یو بل خبرونه ده چې تر 15 بجو پوري بوي او تاسو په افغانستان او سیمه پر حالات په دې خبرونه کې ورستي راپورونه واوري. نن دا عرفی ورځ ده په دغه خبرونه کې مو تر ډیره هدا هغه مسایل راخستې دي چې د اختر او د عرفات مراسم سره تړاو لري. تاسو به په دې خبرونه کې د کابل شهر د یو شمېر اوسیدونکو خبري واورئ چې دوی په کابل کې د اختر په مناسبت د امنیتي تدابیرو په اړه څه وایي. په همدې خبرونه کې مو په مکه مکرمه کې لایوه د مکه مکرمه لایوه اوسیدونکو سره خبرې کړې دي چې هلته د وضعیت په اړه څه فکر کوي او څه وایي.
د مکه مکرمه کوچې خالی دي، مینا، مزدلفه ټول خالی دي، اکثره ځان هیڅ څوک نه بالکل.
په همدې خبرونه کې په پیو راپور کې وایي چې د افغانستان حکومت له خلکو څخه غوښتنه کړې ده چې د اختر په ورځو کې دي احتیاط وکړي ځکه د کورونا وایروس د خبرېدو د لا زیاتې خبرېدو اندېښنې پر ځای دي او پر خلکو یې ژغ کړی دی چې واټن دې مراد کړي او ماسکونه دې اغوندي. په همدې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه درلرو چې یو د کوچیانو پر حقونو له ملګرو ملتونو سره د ازادي راډیو ګډ پروګرام دی او بل هم د کور کلی پروګرام دی. تاسو خبر یاست چې د افغانستان حکومت او د وسلوالو طالبان له خوا د اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان شوی دی او په پراخ کچه د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه نشته لږه د ازادي رادیو اوریدونکو دغه اقدام ستایلی دی او ډیرو خلکو غوښتنه کړې چې د اوربند په دایمي اوربند بدل سي. په کابل کې د ازادي رادیو خبریاله فیروزه عزیزي په خپل راپور کې په کابل شهر کې د نن ورځې امنیتي تدابیرو تاز غلنده کتنه لري او د یو شمېر خلکو سره یې خبرې کړې دي چې دوی څه احساس لري.
لوی اختر یو ورځ مخکې دلته په کابل کې پولیسو د پلاتنې پوسټې زیاتې کړې او ډیر سرتیري تر سترګو کیږي. موټر او کله کله افراد هم د ښار دننه بدني پلټل کیږي. که څه هم د اوربان لیلان سره په افغانستان کې د طالبانو د حملو په تړاو ویره کمه شوې، خو د کابل اوسیدونکو لا هم د اختر په ورځو کې د امنیت په اړه اندېښمن دي. د دغو اوسیدونکو لډلې احمد وایي داعش، لشکر طیبه او نورې ترهګرې ډلې ممکن د اختر په ورځو کې حمله تر سره کړي. د امنیتي بنسټونو غوړي چې او لوړان دي زیات چاکوسي
شته. د داعش او تهدید شته او همداسه د اقانی شبکه طالبان له کپاسولا باندې حاضر شوی دا او همداسه اوربند کړي دا او په دې دوه نور ګروپونو لکه باور نشته چې دا شي کوم عملیات به وکړي.
د پولیسو د پلاتنې په یو پوسټ کې د موهب پونوم لیو ځوان سره مخ شوم. دا احمد د لیدلوري برعکس د اختر د ورځو لپاره د امنیتي ځواکونو لوري د امنیت په ټینګښت باور دی.
هر څه قدر امنیت او قدر تدابیر بیشتر بگیرن او نتیجه ښه تر است. مردم میتونه د سهولت او آرامش د امنیت زندگی کنه و در زمو آتش بس یوم خیلی گپ نیک است که در روزایید مردم آرام باشه زندگی خدا در کنار فامیل دوست رفیق خود.
د افغانستان کورونا چار وزارت هم د اختر په ورځو کې د خلکو د امنیت د ټینګښت په اړه د امنیتي ځواکونو د چمتووالي خبره کوي. د دغه وزارت وایان قاریان آزادی رادیو ته پاستول سوی پیغام کې ویلي
نیروهای امنیتی در سراسر افغانستان در روزهای
عید امنیتی ځواکونه په ټول افغانستان کې د هیوادوالو د امنیت د خوندیتوب لپاره چمتو دي. له هر ډول لاملونو چې د نظم او امنیت د اخلال سبب وګرځي برخورد به ورسره وکړي او هیڅ چاته به د امنیت د اخلال اجازه ورنه کړو.
اجازه اخلال امن و نظم عامه داده نمیشه.
که څه هم په دې وروستیو دوو کلونو کې دا دریم ځل دی چې د افغان حکومت او طالبان لولوري اوربند اعلانېږي، خو په دې وروستیو دوو لسیزو کې په دغه هیواد کې ډیری اخترونه خونړي وي. تمه ده چې له لوی اختر وروسته د بندیانو د تبادلې د بهیر تر بشپړېدو وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات پیل شي.
د ازادي راډیو اوریدونکو وحید بارک له هلمند د افغان بیسیم پراته سواتل شمیره باندې یو پیغام راستولی دی چې وای موږ هم د اوربند هرکلی کوو، الله دې د اوربند دایمي کړي. اوریدونکو تاسو د اختر په ورځ څه پروګرام لرئ؟ له کورونو به وځئ که په کورونو کې پاتې کیږئ؟ ځکه سږ کال په اختر کې یو تنه د امنیت مسله نه ده، بلکې د کرونا ویروس د خپرېدو مسله هم ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پر ټولو خلکو غږ کړی دی چې د اختر په ورځو کې د هغو ځایونو ته نه ځي چې هلته ګڼه ګوڼه زیاته وي. د عامې روغتیا وزارت ویلي خلک دې هغه تېروتنه چې په کوچني اختر کې کړې وه نه تکراروي. تاسو موږ ته پیغامونه راواستوئ د افغان بي سیم پر 3 شمېره باندې. وروسته به په خپرونه کې ستاسو پیغامونه هم خپره کړو. اوس زموږ همکار احمد شبر په دې اړه یو راپور لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د اختر په ورځو کې باید خلک تګ راتګ کم کړي او هغو ځایونو ته چې بیروبار دی ورنشي. د دې وزارت ویاند اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا ویروس له امله لا هم وضعیت بحراني دی او غوره ده چې خلک اختر په کورونو کې پاتې شي او په ځانګړي ډول مشرانو ته پاملرنه زیاته کړي.
کله چې د کور له مشرانو سره یا هغه کسانو سره مخامخ کیږو د اختر په ورځو کې، د خپل خپلوانو سره څوک چې زمنوي ناروغۍ لري، یعنی شکر یا د فشار ناروغۍ لري، ډیر کوشش دی وکړو چې هغو ته نږدې نشو چې خدای نخواسته دا مهلکه ویروس هغو ته انتقال نکړو.
ښاغلی سمسور زیاته کړه کومه تېروتنه چې د کوچني اختر په ورځو کې وشوه او لارښوونو ته پاملرنه ونه شوه، روغتونونه له ناروغانو ډک شول او دا تجربه باید دا ځل په لوی اختر کې خلک تکرار نه کړي. د عامې روغتیا د وزارت د ویان په وینا تر کوچني اختر دوی اونۍ وروسته چې کوم معاینات د کورونا لپاره کېدل له 80% پورې مثبت وو او د ورځې له 100-800 کسان په کووید-19 ناروغۍ اخته کېدل. حتی یوه ورځ د مثبتو پیښو شمیر نږدې 0 ته ورسید. د کورونا ویروس کوم معاینات چې اوس کېږي نږدې 50% کې مثبت وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا چې اوس د کورونا بحران په هیواد کې باثباته دی او هر ورځ مثبتې پیښې کمیږي. بل لور ته د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت مسلکي مرستیال امین الدین مظفری هم له خلکو غواړي چې روغتیایي لارښوونو ته د اختر په ورځو کې پاملرنه وکړي. دی وایي سږ کال حج او لوی اختر یو مخ ځانګړي شرایط لري چې ساری یې نه لیدل کیږي او خلک باید د اختر مبارکي په وخت نه یو بل ته لاس وربوشت کړي او نه غیش پرانیسي.
اولا کوشش وکړو چې تجمعاتو ته لال نشو او کله چې تجمعاتو ته زو لکه اختر مونځ ته هلته باید ټول تدابیر وقایوي تدابیر لکه فاصله نیول، ماسک نه استفاده کول او یو د بل سره لاس نه ورکول او روغبل چې کله کوو در زمون روغبل یا اختر مبارکي باید په ژبه ای نه په لاس او په غیږ.
ښاغلی مظفری زیاته کړه چې د قربانی په وخت هم باید خلک روغتیایي لارښوونو ته پام وکړي او قصابان هم ماسک وتړي او هم دستکش په لاس کړي. د عامې روغتیا د وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه په افغانستان کې 16,401 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي چې له دې ډلې 1,201 کسان مړه شوي دي او 15,398 تنه جوړ شوي دي.
اوریدونکو ورسته په خبرونه کې په مکه مکرمه کې دی او مکه مکرمه دی اوسیدونکو سره اوسیدونکو سره مرکه در تخبرو چې وایي د مکه سړکونه سشکال خالی دي او خلک تر خاص شرایط لاندې اجازه لري چې د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. نو د دې مرکه دروې دوه پته مو وسی په دې خبرونه کې خبرو.
روختیا نړیوال سازمان څوی
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګهل قات کړی، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
اوس به یو راپور واخلو چې په افغانستان کې د سولې په ارتباط د افغانستان حکومت ویلي چې که طالبان ټول هغه کسان چې د حکومت لخوا نیولې دي آزاد کړي، دوی په هم هغه طالبان چې د حکومت په توقف ځایونو باندې خانو کې پاتې دي په اړه به یې پریکړه وکړي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی په دې ارتباط زموږ له همکاري فیروزی عزیزی سره خبرې کړې دي. په دې راپور کې به نور تفصیل واوري.
افغان حکومت ټینګار کوي چې طالبان دې د دوی ټول دولتي اسیران او بندیان آزاد کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د پنځمه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې حکومت د سولې لپاره اراده لري او طالبان باید د دوی د ورکل سوي لیست لمخې ټول بندیان آزاد کړي.
تر اوسه د افغان حکومت دومره لوی ګام اخیسته یو دغه اقدام کړی تر څو څلور شپږ خلک خوشی شي د سولې لپاره، د اوربند لپاره او د مستقیم مذاکراتو د پیل لپاره. افغانستان حکومت تعهد لري، ژمنتیا لري، اراده هم شته تر څو نور ګامونه واخیستل شي. اول به وګورو چې زموږ اسیران څه وخت تکمیلیږي. هغه لیست چې د افغانستان حکومت ورکړی، زموږ غوښتنه هم دا ده تر څو د دولت اسیران چې طالبانو سره شته هغه دې ټول خوشی شي. او
د ازادي رادیو اوریدونکو زه فکر کوم چې کومه تخنیکی مسأله ده نو زموږ په راپور کې د دې په خاطر معذرت غواړو. خپلې خبرې ته خبرونې ته ادامه ورکوو. د صدیق صدیقی د دې خبرو تفصیل تاسو زموږ پر ویب پاڼه باندې لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام دا راپور هم زموږ پر ویب پاڼه باندې سته. نو که تاسو انټرنیټ لري زموږ ویب پاڼې ته ورسی. دا رپورت مو ستونزه لري په بل خبرونه کې به درته په بشپړ ډول خبر کړو. ورځو د مکه مکرمه ته. تاسو خبر یاست چې نن د عرفه ورځ ده او د حج مراسم سږ کال په داسې حال کې تر سره کیږي چې په ټول نړۍ کې د کرونا وایروس خبر شوی دی او د دغه وایروس له کبله زرهاو انسانان مړ شوی دی. د سعودي عربستان حکومت هم سږ کال مجبور شو چې د دغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سعودي عربستان ته د هغو کسانو پر ورتګ بندیز ولګوي چې له بهرنیو هیوادونو یې د حج تم ادا کولو توقع درلوده د هغو مسلمانانو. نو خپل په سعودي عربستان کې هم ډیر محدود شمیر کسان ته اجازه ورکړ شوې ده. مثلا هغو کسان ته اجازه ورکړ شوې چې تر 15 کلن ځوانان دي چې د حج لپاره ورسي. زموږ همکار داوود خټک په مکه مکرمه کې نن له مولانا سعید عارف سره خبرې کړې دي. دای په مکه مکرمه کې وسی او داوود خټک اول د دغه پښتنه کړې ده چې هلته وضعیت څنګه ده او د عرفات مراسم څنګه روان دي.
د سکه علي حج او د نور حجونو ډیر فرق دی. یعنی هر کال خو ماشاءالله ډیر ازدحام به موغم او د ځای کې تقریبا اوس ګونیم درې زره کسان نه زیات نه دی. د سکه علي بالکل د مکه مکرمه کوڅې خالی دي، مینا مزدلفه ټول خالی دي، اکثر ځان هیڅ وکشته دي نه بالکل.
او مولانا صاحب بیگا کابی کی غلاف هم بدل شوی او ک د پرون ورځ راته لګ حال راکې
کله چې ماستان موږ شو دي د غلاف تبدیلولو کار شروع کړ او سهار طرف ته ختم کړ. بیا دا کوم مدیر چې دی واغه او د غلاف د کابی مدیر چې واغه کله دا تبدیلول دا ویل چې دا زه په تاریخ کې اولین دفعه ګورم چې د کعبې غلاف تغییر نه دی کړی. هر کال به دوی تغییر کول، هر کال به دای رنگ به بدلېدل. کله د اجیانو په واسطه باندې چې د طواف کول لاس به لګول یا به سره خم کېدل، دی ویلی چې اولین دفعه په تاریخ کې زه دا ګورم چې د کعبې د غلاف تغیر شوی نه دی، هماغه شی چې دی هماغه شی دی.
او مولانا صاحب، نن تاسو وایئ چې نن نهمه ورځ ده، نو دا به سبا مکملېږي. اختر خو سبا دی که نه په سعودي عرب کې؟
اختر هو اختر سبا دی، نن معرفه ده. نن به سهار تقریبا اوه بجې اوه نیمې بجې د قافلې د مینا نه حرکت وکړو، هغه ته لاړل، عرفات ته لاړل. اوس عرفات کې دي، عرفات کې به د شپې ماښام به کله چې غروب وشي که نه، ماښام غروب نه بعد به عرفات نه حرکت کوي، مزدلفې ته به راځي. مونږ به نه کوي، مونږ به جمع سره په مینا کې په مزدلفه کې کوي، د ماښام او د ماخصن مونږ. بیا سبا به د خیر سره بیا اختر په ورځ سهار هغه نه طلوع نه بعد به بیا راځي مینا ته، هغه شیطان به وشي.
مولانا صاحب، تاسو په خپل حج کوئ که نه؟ تاسو دا ور حج کې نه یې؟
نه، دا ور خو حج کې نه استو. مونږ سږ کال حج کې تدې تللي، بالکل دا سږ کال خو د مکې خلک منع کړل. هر کال خو د مکې خلک خپله وتل همدغه سې، سږ کال اعلان وکړه چې باید هیڅوک نه ووځي مرض د وجې نه، راکوم مرض راغلی.
یعنی تاسو چونکې دغلته اوسېږي، نو تاسو ته خپل هم ویل شوي دي چې تاسو هم کوم چې یعنی تاسو په ځایي خلکو کې به ځایي حساب کوم، نو ځایي خلکو ته هم ویل شوي چې تاسو هم مرض یې.
بالکل دغسې، دغسې وویل، داسې اعلان یې وکړو چې حتی اهل مکه والا هم بدون د هغه باید لاړ نه شي حج ته. راځین بیا هغه د حکومت د لارې نه باید اشتراک وکړي چې 15 ورځې به مخکې د حج نه قرنټین اوسېږي، 15 ورځې بال د حج به ده باید قرنټین اوسېږي.
دا کوم خلک چې راغلي دي که نه دلته، تاسو چې وایې 2500 کسان دي، نو آیا دا خلک دا ځایي خلک دي د دغه ځای که نه دا د بهر نه هم په دې کې راغلي خلک شته؟
نه، دا مثلا خپله داخلي خلک دي، د قسیم نه دي، د ابهان نه دي، د ریاض نه دي، د مدینې نه دي، دې کې مختلف جنسیات دي. خارج نه بالکل څوک راغلي نه دي، خارج نه دي، ټول داخلي دي.
تاسو د داوود خټک مرکه واروېده د مکه مکرمه لایو اوسیدونکو سره. د عرفات په مراسم باندې زموږ همکار صفی الله ستانکزی هم یو راپور جوړ کړی دی چې دروېدو بلنه درکوم.
د کرونا وبا خپرېدو سږ کال د حج مراسم سخت تر سیوري لاندې راوستي. نن پنجشنبه د ذوالحجې په نهمه باندې د حج د مراسمو ګډونوال په داسې حال کې عرفات غونډۍ ته ولاړل چې ماسکونه یې تړلي وو او له یو بل سره یې واټن ساتلی وو. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکوي، پروسه کال د حج د مراسمو 2.5 میلیونه ګډونوال د عرفات غونډۍ ته هم تللي وو، خو سږ کال یې شمېر ډېر کم دی. د عرفات غونډۍ د مکې مکرمې په ختیځ کې پراته ده چې له هغه ځایه د اسلام پیغمبر د حجۃ الوداع خطبه وکړه، او په دې غونډۍ کې لمونځ او دعاګانې د حج یو اساسي رکن یاد شوی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت سلاکار غلام الدین کلانتری د دې ورځې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نماز پیشین، نماز عصر د اینجا جام خوانده میشه،
د ماسپښین او مازیګر لمونځ دلته په جماعت ویل کیږي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو خلک چې سږکال یې شمېر متاسفانه کم دی، تر لمانځه وروسته خپل ذکر او عبادت کوي، او کله چې لمر ولویږي مزدلفې خواته روانېږي، یعنې د عرفې ورځ د لمر په لوېدو تمامېږي. د دې ورځې په سبا به زیارت کوونکي شیطان په کاڼو ولي چې سږ کال د حج تنظیمونکو چارواکو د کاڼو پر ځای د شګو وړې کڅوړې جوړې کړې او د عفونت ضد مایع پرې وهلې څو د کرونا ویروس د خپرېدو خطر کم شي. د سعودي چارواکو سږ کال د حج زیارت کوونکي معاینه کړي هم دي، او تر هغې وروسته یې په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړې ده. سږ کال په حج کې د ګډونوالو شمېر د 0 او 10 کسانو ترمنځ ښودل شوی. په دې کې 2/3 برخه د هغو بهرنیو هیوادونو اتباع دي چې په سعودي کې اوسي یا کار کوي، او 3 برخه یې د حج منتظمین، د سعودي چارواکي، روغتیا پالان او امنیتي ځواکونه دي. له افغانستانه هم سږ کال 150 کسانو حج ته نوملیکنه کړې وه، خو د حج او اوقافو وزارت په وینا له دې ډلې څوک حج ته نه دي تللي او راتلونکو کلونو ته به تنظیم شي. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې د زیارت کوونکو د استوګنې او خوړو ټول مصارف د سعودي دولت ورکوي. حاجیانو ته خواړه په بستو کې وړل کیږي، او د هغوی د ښې څارنې لپاره د هر زیارت کوونکي په لاس کې الکترونیکي بند تړل شوی، څوک کوم څوک ناروغ وي ژر وپیژندل شي او له نورو جلا کړی شي. د سعودي چارواکو له کله چې د کرونا وبا خپره شوې، د عمرې ټول مراسم لغوه کړل، او د حج تر مراسمو مخکې په کعبه کې منظمې ګردې لیکې وایستلې څو حجاج له یو بله فاصله ولري. په سعودي عربستان کې څه باندې 2,22,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي، چې له ډلې یې څه باندې 2,800 تنه مړه شوي دي. په دې منځ کې د 2,28,000 کسانو درملنه شوي، او له دې چې لا هم 1,30,000 کسان ناروغ دي، دولت په خورا احتیاط ټول کارونه مخته وړي. دا لومړی وار نه دی چې د حج مراسم په کم شمېر ترسره کیږي یا هم لغوه کیږي. د تاریخي روایتونو له مخې د حج مراسم شاوخوا 30 واره خوا هم ځنډیدلی یا کم خلکو پکې ګډون کړي. خو اکثر د مراسمو د ځنډیدو عوامل په نړۍ کې د لوګې راتلل او د بیلابیلو وباګانو خپرېدل بلل شوي دي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې نه یوازې چې د کور کلی پروګرام لرو، تاسو ته یو بل پروګرام چې د کوچنیانو پر حقونو یا ازادي رادیو د ملګرو ملتونو له سازمان سره په ګډه جوړوي هغه هم خبرو. د اول وار لپاره یوې چینایي کمپنۍ چې هواوی بلل کیږي تر سامسونګ او د اپل څخه ډیر موبایل ټلیفونونه پلورلی دي. اسمت ساروان به د دغې جالبې مسلې نور تفصیل درته وړاندې کړي.
د چین د ځیرکو ټلیفونونو او الکترونیکی وسایلو تر ټولو ستره کمپنۍ هواوی د روان کال د لومړۍ نیمایي په وروستیو درو میاشتو کې په نړۍ کې تر بلې هرې کمپنۍ زیات موبایل ټلیفونونه پلورلی دي. د کانالیز څیړونکي شرکت پر اساس هواوی په چین کې د موبایل ټلیفون د تقاضا د زیاتېدو له کبله تر سامسونګ چې د پلور له نظره د نړۍ تر ټولو مخکښ کمپنۍ ګڼل کېده زیات موبایلونه پلورلی دي. کانالیز وایي هواوی چې امریکا پرې بندیزونه لګولي په درو میاشتو کې 55 میلیونه او 800 زره موبایلونه پلورلی او د لومړي ځل لپاره د جنوبي کوریا تر سامسونګ کمپنۍ ډېر موبایلونه پلورلی دي. سامسونګ په یاده موده کې 35 میلیونه او 100 موبایلونه پلورلی دي. د کانالیز د اټکل پر اساس د په نهو کلونو کې لومړی وار دی چې له سامسونګ او اپل پرته یو بل کمپنۍ د پلور له نظره په بازار کې لومړی ځای خپلوي. کانالیز وای د هواوی تر اویا سلنې ډیر موبایل ټلیفونونه په چین کې پلورل شوي، خو په چین کې ډیر لږ سامسونګ ټلیفونونه پلورل کیږي. سره له دې چې په چین کې د هواوی ډیر ټلیفونونه پلورل شوي، بهر ته د دغو ټلیفونونو صادرات د روان میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې نږدې درېمه برخه کم شوي دي. بریتانیا د جولای د میاشتې په لومړیو کې وویل چې ل خپل 15G شبکې څخه به تر 2028 میلادي کال پورې هواوی وباسي. چین ویلي چې ځوابي اقدام به وکړي. استرالیا او جاپان هم په خپل 15G شبکو کې د هواوی د مخنیوي لپاره ګامونه اخیستي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستول دي.
احسان الله پردیس له کندهار لیکلي: زه ډیر خوشاله يم چې اوربند اوسو، په دې هیله چې دغه اوربند به په دایمي سوله بدل سي او ټول افغانانو ته لوړاندې د لوی اختر مبارکي وایم. نیک محمد پوپل له کندهار لیکلي: د ټولو هیوادوالو څخه غواړم چې د اختر په ورځو کې دی په کورونو کې کښینی او ځکه که ژوند وو اخترونه به نور هم راسي. د کورونا د ویروس د خطر یادونه کړې ده. یو بل اوریدونکي روحاني اتل د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ د قریه عینک څخه لیکلي: د اختر مبارکي ټولو هیوادوالو ته وایم. نعمت الله هم راز د کندهار څخه د لوی اختر مبارکي د ازادي رادیو همکاران ته وړاندې کړې ده. تاسو ته هم اختر مبارکي مخکې له مخکې. یو بل اوریدونکی عبدالمتین مسروری له فاریاب لیکي: یو اختر مهم په خوشحالی نه دی تیر کړی، راتلونکي اخترونه دی خدای په خوشحالی را باندې تیر کړي. عبدالحنان د هلمند څخه لیکلي: د ټولو هیوادوالو څخه غواړو چې د عامه روغتیا د وزارت سپارښتنې په لوی اختر کې په نظر کې ونیسي. حیات الله د هلمند څخه لیکلي: زما د ټولو خلکو څخه دا هیله ده چې د اختر په ورځو کې دی خپل موټر نزغلی او قرار دی ګرځي. ذاکر شیخ له کونړه د اسد آباد څخه لیکلي: د لوی اختر په ورځو کې خلک د قربانۍ د څارویو پاتیشونی پلارو کوڅو کې غورځوي. ټول هیواد کې شاروالیان او په خاص ډول د کونړ شاروالي باید د خلکو د دغه کار مخنیوي وکړي او د تیر په تیر دی بے تفاوت نه پاتې کیږي. او تازه خان سمسور لیکلي دي: جنگ او کورونا یو شان خلک وژني، دا چې اوربند وشنو د کورونا په اړه خپل احتیاط کوو. اوریدونکو د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو پورې د ورستا د ملګرو ملتونو د سازمان او د ازادي رادیو ګډ پروګرام درته خبرو چې د کوچنیانو پر حقونو دی او همدارس د کور کلی پروګرام لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه،
راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
اسمت ساروان د مهمو خبرونو لندیز لولي.
ملګری ملتونه وایي سشکال تر یو لک ډیر افغانان په خپل هیواد کې د نننه د جګړې له لاسه بې ځای شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږې د چارو اداره یا اوچا همدارزوي چې تیر اونۍ د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د شدیدو جګړو له کبله نږدې 10,000 بې ځای شول او 600 نور په ورته علت د افغانستان په جنوب کې د خپلو مینو پریښودو ته اړ شول. په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن په افغانستان کې د جبري کار او بچبازۍ د پای ته رسیدو خوشتنه وکړه. نن پنځمه د جولای د میاشتې دیرشمه د انسانانو له قاچاق سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. ویلسن په دې مناسبت په یو ټویټ کې لیکلي، څوک چې ماشومان جبري کار ته اړ باسي او یا جنسي تیری پرې کوي باید په وړاندې اقدام وشي. طالبان وایي نن به د افغانستان د حکومت و نیوی بندیان خوشی کړی. د طالبانو ویندوی زوی ولا مجاهد ویلی دا بندیان به په هرات، لوګر او بغلان ولایتونو کې پریښودل شي او ورسره به د افغانستان د حکومت د زرتنو بندیانو د خلاصون بهیر بشپړ شي. په بغلان کې د برښنا شرکت چارواکي وایي چې له ازبکستان څخه افغانستان ته د برښنا غزیدلې مزید څو ځایه پریښوي دي. د مسعود پریکیدو له کبله په کابل، پلخمری او څنور شهرونو کې برښنا پرچاو شوې ده. تندر قول اردو وای افغان ځواکونو 15 وستوال چې په لوګر کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټ د بریټ پلان درلود وشل دي. پاکستان وای د چمن سپین بول دکلاره به نن هم د مسافرو د تګ راتک پر مخ پرانیستی وي. په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغي له کبله پروند جولای په 9 په یو ورځ د 1,216 کسانو د مړینې خبر ورکړل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د یو غړي د کورونا وایرس له څرګندېدو وروسته دغه هیواد په کانګرس کې د ماسک کارول لازمي شول او ټاکل شوې ده چې ناسا نن پنځشنبه مریخ ته یو بل ستوربیړۍ ولیشي. دا به په دې سیاره کې د موجودې ستوربیړۍ ځای ونیسي چې په مریخ کې د لرغوني میکروبي ژوند په اړه پلټنې کوي.
څلور بجې او 2:00 دقیقې دی. اوریدونکو مخکې دی چې خپل دوه نیوز پروګرامونه تورسو. کونړ ته زموږ همکار روحلان وری هلته د افغانستان د ملي وردو د یو پخوانی عسكر سره خبرې کړې دي چې د دواړه پښې په جنگ کې پرې سوي دي، خو اوس مجبور دی چې د خپل کوچنیانو او د خپل کورنۍ د ساتنې لپاره په سړک کار وکړي. د روحلا انوري راپور به سره واورو.
ل اقتصادي اړخه د ځان او د خپل کورنۍ د بقا هڅه په دواړو په خو معلول سرتیر چې یو وخت به د جګړې په لومړی کرخه کې جنگیده، نن دلته ګرم سوزون کې مرته ناشته او د خپل اولادونو لپاره نفقه پیدا کوي. مخې ته د پخو ورجو دیګ، څو پلاستیکی قابونه، د وسپنې قاشوغي او د یخو بو ترماز یې خېده. رفی ولاده صدآباد اړون د تیشي وسیدون کېده. دی وای دواړه پخی بیللی خو همت نه دی بیللی. کار کول ورته عزت او بل تلاس نیول ورته به همتی ښکاری. د رفی ولا په خبره هر سهار لخپل مینی د موټرو تر اډي 3 کیلومتر مزل په ویلچر یا د معلولینو په سایکل کوي. ګیلا 2 کیلو ورجی په خوي چې هغه هم کله خپل سر پوره کړی او کله تاوان وکړي.
نو ایله 2 کیلو مال یو ځناستم یو پاته بل روجو ولاده اعلان ده کنه وزین کله پوره کې او کله را تخپل سرم پوره نکله راسکور کې دخل کو لانجه وي دا دې څه په کړه ځان اړولې مونږ دین په کړه وړولې زو ته ما الله مې ربانه بچاره را به کې دالک.
رفیع الله وای 15 کال کېږي چې معلول شوه د جرنیټرونو مستری دي، موټروانی او دلمریز برېخنا د پکو ترمیمی هم زده دي، خو دا ټول کارونه دوهم کس او زیاتې پانګې ته اړتیا لري چې دای نه لري. نو ځکه کله په خلو بیا او کله هم وریج پلوري. کار کول ورته شرم او عار نخکاری، خو خپل افغانی غرور ورته بلته د لاس غزولو اجازه نه ورکوي. کله چې ورڅخه د کوچنیوالی د مستیو شوخیو او رانکاریو پختنه وکړه، سترګې لوخ کو ډکه شوي او موري وریاده شو.
نو به مې یو لیوال خو خېدله شوخی او مستی نه ده کړه زکه سړی موري کور کې شوخی او مستی وکي لار خدا بیرون سړی ده خو بیرون باندې ګرځي او د مور مخ کې شوخی او مستی کوي او مور زمونږ نه بس مونږ یو نه و بډای ما غي سره براټولو
دی وای ل وطن څخه د دفاع په ډیرو جنگونو کې برخه خسته ده د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ د سرکوهی پوستې ته د خطلو په محل پرې د ماین چاودنه وشوه او دواړه په خي پرې شوې
سرپل کې موزیپه کړی ده سین چارک او کوهستانات او هغه ساحو پورې دی خواته مې چې ده په فاریاب کې وظیفه کړی دي چلغزه او کلمار او قیصار او پښتون کوټ او تشبرغان کې درزاب قشټېپه اخچا منګیجک په نامه باندې ولسوالینو دی ولسوالینو کې موزیفه کړی دي یو د کوهستاناتو جګړه او بدرې جګړې چې کمینونه منګل راکول پښټېپه ولسوالۍ کې تورغلی عربیا او تورغلی افغانیا په نامه باندې دوه قریاګان په ما غځې کې ډېر جنگ کې دوه
رفیع الله دولسم ټولګي پورې زده کړې کړي هیلې دا و چې ملي اردو کې افسر شي خو ماین چاودنې هغه ټول هیلې په سین لاهو کړي
وس د ازادي رادیو د ملګرو ملتونو د سازمان له خوا ګډ پروګرام چې د کوچنیانو پر حقونو باندې بحث پکې کیږي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني والزینی مشمون له خوارز وکي یا سوی تغذی سره مخکیږي
کوچنی دی درو میستو سو اتی په مور بل کوچنی په نس کوچ دی مخ وچ سویټر د غاند پر راغی
په مشمونو کې د خوارز وکي نه خنخانی کومیدی
اغل قدونه لاند پاتې دي د مغی له لحاظ نه او د زکری د لحاظ نه هم ډیر پاتې دي
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي
یو کورنۍ دا الوګانو د لاسرسي لري هغه د الوګان نه د ګټه واخلي حبوبات دي لکه نخود لوبیا مې عدس همدغه ګټه وي
نن په هم دې خبرې کوو په پیل کې دغه کسانو خبري او روچ مشمانه په خوارز وکي اخته شوې دي بیا د ډاکټر خبري درته وړاندې کوو په اخر کې مرکه هم لرو لمک سره وسی قدر من اوتونکو په ماشمانو کې خوارز وکي هغه سیستونه ده چې د نه خوړو یا هم لګو خوراکي مواد لواجی رمنست کیږي هغه ماشمان چې مورې شیدین لري یا هم کمی وي ورځ تر بلې وزن کمیږي بل اخر داسې حالت تر رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي رنگی زیړ او هډوکي راوتلی وي په ماشمانو کې خوارز وکي یا سوې تغذیه د لویانو په پرتله زکه ډېر لیدل کیږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم کمزوري وي خوارز وکي له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي په پیل کې دغه مایندو خبري او روچې ماشومان په خوارز وکي یا سوې تغذیه اخته شوې دي
زوی می څه پیسې وې دي
سوې تغذیه
ولې سوې تغذیه سره
خطاسته زس خبره
شدی د خپل بار کړی
یا شدی مناست خپل لاول روز ملانای
به د خچې ور کول
دغه پډرشتي مر کول مرغی چاپ شدی مر کول تر اوس پورې غوک
ورځ په ورځ خپل وزن له لاسه ور کوي
و ډنګر خپل لاول ور له دغه ډنګر تر اوس پورې اوس مریض ډیری زر نیسا
لکم جراغلی
لا باګرا
دلته دې څل پر راغلی
دته مې زوی نه جوړ
په دې زوی دې څه سی ویلي
دا مې استینات څه یست په خو پاس له دوه میاشتو دا غاسه تا غازي
خپل شو دي ورکه
خپل مې ور کوم کم
کم دي
او
والد شو دي کم دي
رس خبر
چی شي خوري خوراک څه کوي
خوراک څه دا کو خطر ما تغلا دا غو
مثلا کوم شي اندیر خوري
بانجان بامیا کدو کاکی
د میاشتې څور په یاد لري
ورته چیر زی ورته نو سکلا سره کور کې ناس
چنای دې درو میستو سو اتی په مور بل کچنای په نس اتی د لتی چلا کو ډاکټر تسمور ورغل د خراب شدید نور کې شدې مخ وچ سو نتی پریک د پودر شدې ورته راوړي اتی شنی غړی ونیو ل شنی غړی چې بس ټخوی ټخوی و ټخوی ولا ټخوی چې بس ته بس و ل ته بو چې بس دا عمل و استراک کو و اتی بیا غزنی تراور دا یو نمبر شدې ورکول د ل وخت کمزورې و هغه شدې ورکول ورکول بس دا نور مرزونه ورپورته سو تر دغه اند پوري راغی
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لک تر لګه تر 2 کلنۍ پورې د مرشدي ورکړل شي. له څلورو یا شپږو میاشتو وروسته د شیدو ترڅنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي. دا چې ډاکټران په ماشومانو کې د خوړ ځوکي پاکله څه وي، د امر وختیا په وزارت کې د ماشومانو د تغذیه د برخې متخصص ډاکټر محمد هماین لودین وایي،
سوی تغذیه یا خوړ ځوکي دا یو کلینیکی سندروم یا د ناروغیو مور ده چې د ټولو نور ناروغیو زیږنده ده. کچې ته یو ماشوم په خوړ ځوکي اخته وي، نور ناروغي درې حالت لري. لومړی زر زر ماشوم ناروغه کیږي، دویم شدیده کیږي یعنی مرضی یا ناروغي په شدت بدلیږي، دریم د ناروغي موده زیاتیږي. نو ځکه وته ناروغي مور وي، یو حالت سوی تغذیهات یا حاده خورزوکی، او بل حالت مزمنه خورزوکی چې په طول د یو کال کې یا شپږو میاشتو کې یو ماشوم پخته کیږي. دا حالت
د امر وختیا وزارت مسول کسان وایي چې په افغانستان کې ډیر شمیر ماشومان په شدید خورزوکی اخته دي، او تر ټولو لوی لامل د کورنۍ بې پروايي او لک په هده، ځکه دوی په دې خبر ندي چې کې ماشوم په خورځوکي اخته شي بیا روغې دل ساده کار ندي. په دې اکل مو بیا هم له ډاکټر لودین څخه پوښتل دي.
مزمن خورځوکي اندازه تقریبا په هر سلو ماشومان کې نږدې شپږ دیرش ماشومان په مزمن خورځوکي اخته دي. هغه ماشومان چې په هده خورځوکي اخته دي 9.5% کې په هدا خورځوکي اخته دي، چې مونږه د هدا خورځوکي په افغانستان کې اوس حساب په شدید ډول شپږ لکه ماشومان په شدید هدا خورځوکي اخته دي، چې دا انداوست تداوی ته ضرورت لري. د مزمن خورځوکي لپاره خوشبختانه لمړی کار چې شوی دی په ټولو روغتیایي مراکزو کې یو خزینه د تغذیه مشوره ورکون کې استخدام شوی ده. هغه ټول میندو ته د زر روزو اهمیت پر تشریح ورکي، میندو ته دا مشوره ورکي چې یو مور څنګه خ تغذیه شي تر څو ماشوم د خورځواکۍ څخه وساتل شي. پلی شودي چې ورګ په شکل یا کړندې په لومړي ساعت کې خپل ماشومان ته ورکي، ځکه دا هم دوا ده هم غذا ده هم واکسین دي. ماشوم د هغو ناروغیو نه چې په چاپیریال کې موجود دي هغې نه ماشوم ساتي.
که چیرې ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورکړل شي، نو ماشوم به ډیر قوي او غښتلی وي. بیا به نه یوازې دا چې په خورځوکۍ نه اخته کیږي، بلکې له نورو ناروغیو څخه به هم خوندي وي. په دې اکله مو د یونیسف په دفتر کې د تغذیه مسؤل ډاکټر پلوشي انوري سره مرکه کړي. پورته وښي
زوی تغذی دوه شکل لرو، یو مزمن دی چې کوچنی ماشوم خوراکی خود ضروریات مکمل ناخیسی، او هغه کله چې قدی لند پاتیگی زکاواتی لند پاتیگی، او کله چې تاسو وګوری هغه داسې نوایی چې هغه زوی تغذی دی، ځکه چې جامع هم داسې دی لکه په یو قری کې دلته خوراک مکمل نه دی. مونږ دې ته وایو زوی تغذی هات.
اوس به راسو دې ته چې د خورځوکۍ یا د زوی تغذی لامل څه کې دلیسی؟ ولی یو ماشوم په سوی تغذیه اخته کیږي،
کمبود غذانه شروع کیږي، د مور شیدې نه اخلي په مکمله توګه، او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته که د تمامه غذا هم شیدې سره یو ځای بغي اخري، خو هغه دلته نشته دی. بیا دا یو عمل دی، بل عمل مرزي هم بل سبب کیږي، ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي واکسین نه اخلي یو مرض اخته کیږي، دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراک نکی او دا تجدید کی هغه حالات. بل هم آدم د آگاهی ده کورنۍ ده، والدین په دې نه پوهیږي چې ماشومان کوم خوراک هغوی ته په کوم سن کې ورکي.
بله،
په خپله مور په سوی تغذی مواجه ده.
څنګه یو څوک په دې پوهیږي چې دغه ماشوم سوی تغذی ده؟ الله یې مرته وایي.
په نخه کې ماشوم د خپل عمر په لحاظ کوچنی پاتې کیږي، یو نخه دا ده. بل دا ده چې ماشوم ډېر داسې اساس مخرش بوي، کله چې ماشوم په سوی تغذی وي هغه نارمل ماشوم من هغه چې ګورم هغه بازی کوي. بل دا چې دغه ماشومان ډیر ژر مریض کیږي، ژر مریض کیږي، د مریضینه داسې جوړ نه کیږي. بیا بل
کده چې په خلاص ډول وایي، هغه ماشومان چې په سوی تغذی باندې اخته قد ټیټ وي، ډنګر وي، پوستکی غونج وي، رنګ زیړ وي،
دا رقمي ایا امدان خني خاني دي
کولی شي دا نخي وي وي دا سي لک اسالات غني چي
اغه نو ته پي دکي
دا سي نخي نلري
اوس کرا سوديته چي څه بايد وسي چي دا مشمان اصلا په دخور ځوکي باندې اختن سي
کله چې ماشوم زیکل کی په لومړی او ساعت کې پاید مور شتي واخلي کله چې ماشوم 15 شپږ میاشتې چې ورسید ورو نور خوراک او هغه ته ورکی دا ځکه چې ورسته شپږ میاشتې د مور شدي اساسي ده خو کافی ده رشد کافی ده پارا کافی نده کلا چی افزل سهام مراتو کو مور او غذا پا وقت زمان ورکو او بل خبره داده چی میندی ماشمان پا وقفه اغا تقسم اوقات جوری ماشوم تا او یا ام منتظر نیسی کلا چی ماشوم وجری اغی تا
دولی ورکی
پا مده لحاظ اغوی ضروریات ده وجود نام درده پا مده خاطره اغوی باید غذا پا منظمه پا دیر کرات اغوی تا غذا ورکی شده خو اتمی باورکی تر دو کلو نپوری خو اغا در شپک میاشت و روز ده اغا غذا چی باورکی اغا باید تازه تیار شی اغا گرمه او بیا پریدی چی مناسب درجه رات را شی بیا اغای تا ورکی تنوو در غذا مهمه ده مونگ گورو چی میاندی اغا شروع جوری او صاف او به ماشوم تا ورکی او در ماشوم میده دوم را کچنی ده چی سو کشوک اغای سوپ یا شوربا و شیان اخری اگه سرکی گیبه مواد غذایی پقیه که نشته میشه منگ میاندی تا دا مشوره ورگو چه باید غذا ده طول و بات و سبزیجات سره یا غذا جور کی بیا اگه میده و کی و مکسر که ده که پا آوان گیده که یو شای بیا داغی نه غلیز غذا آقای تا در کی
دیر منه نه خیروسی درنو دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله مومل او ملګری
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوې بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. آیا تاسو په دې پوهیږئ چې په کورنۍ کې ولې بې اتفاقي یا نفاق منځ ته راځي؟ په کورنۍ کې بې اتفاقي کومې ناوړه ستونزې کورنۍ او ټولنې ته لرلای شي او د نفاق د کمولو په منظور کومې حل لارې موجود دي؟ د همدې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه د دینی عالم نظر او په پای کې د یو تن ټولن پو سره مرکه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زرو یا مدومی درته وړاندې کوم. ملتیا مغوانم
قدر منو دوستانو موږ له کوچنی والی دا اورو او لولو چې په اتفاق کې برکت دی. موږ همیشه د کورنۍ اجتماع او هیواد په سطح د اتفاق او اتحاد دعا کوو او شعارونه ورکوو. رښتیا هم په اتفاق کې ډیر برکت وي. په ګډه کولای شو د ژوند ډیر ستونزې حل کړو او د ژوند ډیر اسانتیاوې برابرې کړو. په اتفاق او یووالي حتی ولسونه خپل تقدیر بدلوي. اتفاق او اتحاد د کورنۍ بنسټ ټینګوي. همدارنګه د بې اتفاقۍ عوامل د هر چا د کورنۍ د جوړښت له نظره فرق کوي. د هلمند ولایت اوسیدونکی سورګل د خپل کورنۍ بې اتفاقي د ښځو تعدد بولي او وایي
کور کې خو طبعا چې شدي د تعدد د ښځو زیاتې بې اتفاقي خو طبعا د ښځو سره موجود ده. زما خپل درې ښځې دي. اول ښځه چې وای خو جنجال کم وو، خو دا دویمه ښځه چې مې بیا وکړه بیا د ښځو مابین کې اختلاف زیات شو او بیا زه مجبور شوم درېمه ښځه وه. والله خو انسان داسې یو طبیعت لري که چېرې د بیرونه څخه باید طبیعت خراب وي او هغه کور ته ولاړ شي هلته طبیعت راسته شي. خو کله چې بیا کور کې مشکل یا کور کې جنگي دا به خې د هر نو جنگ نسړي ته سخت تمامي او طبيعت ډیر خراب وي ورونه سخت دي
بي اتفاقي هغه ناروغي ده چې ل عمله ډیر کورنۍ لمایزت للی دي کله چې په یو هواد کې اتحاد او اتفاق موجود وي نو هغه هواد د پرمختګ په لور روان وي او برعکس په کوم هواد کې چې بي اتفاقي وي نو د نورو مشکلاتو ترڅنګ یو سپات هواد بدل کیږي د پغمان ولایت اوسیدونکو فهیم په خپل گاوند کې د بی اتفاق کورنۍ پایلې داسې بیانوي
پغمان کې د یو کلی چې موږ اوسېدو الته د موږ یو گاوندای و ته دا کې خو دوی به ډېرې داوی وي جنجالونه به و حتی خبره دې ته ورسېدل چې دولت ته به مراجعه کوله او الته به خپل مشکلات ویلې خو بیا ورسته داس شو چې اخر حد دې ته ورسېدل چې یو بل باندې ورونه شروع کړه خځې سره مداخله وکړه په جنگونه وکړه سره حتی هم سایګان به په خلاصولو نه رسېدل نو داسې وخت راغی چې یو بل ته د سر په توان کې نستل چې باید یو بل لمنځه بوزي او دغه جایداد هر څوک خپل کړي او همداسې هم شول چې بل اخره یو ورور جک شبل په چاقو وه او مړ کم خبره د اتفاقی له وجه نه دښمنۍ ته ورسېده او د دوی کورنۍ تیتو پاشان شوه بیخي د کلي نه ورک شوه او هیڅ حساب معلوم نه چیرته سر لاړ
په کورنۍ کې د بی اتفاقی عاملونه ډیر دي کیدای شي په ډیره وړه موضوع په یو کور کې بی اتفاقی رامنځته شي خو په عمده عواملو او بدو عواقبو یې حضرت علي تراب داسې غږېدلی دی
مهمترین عوامل اول بحران اقتصادي ده کله چې اقتصاد د یو کور یا د یو ټولنې کمزوري او ټولنې کې ډېر حرج او مرج رامنځته کیږي او یو لامل یې دا د عدم آګاهي ده نکه تعلیم سطح ټیټي عوامل همدام کې د رئیسي ذکر تعلیم سویه ټیټي نو په کورنوي کې حتما جنجالونه رامنځته کیږي بې اتفاقي رامنځته کیږي بل مهمه خبره یو ده په کې چې هغه خوی او خواص په کورنۍ کې نه یو دی بل تحمل کولای نشي یو دی بل خوی او خواص نشي سره پیژندلای درکولای نشي نو دا یو له مهمو عواملو څخه بې اتفاقي شمېرل کی عواقب دا دي چې په کورنۍ هیڅ کله پایدار کورنۍ نه بدل کیږي او بلکې هغه ماشومان او پراتون کې نسل بنې ډیر منفي اغیز کوي او همدارنګ د بی اتفاقی باعث ګرځي او کورنۍ چې څومره غټې ډېر په وړو وړو هغه باندې تدریج سره په وړو وړو بخښونو باندې بیری کی سره
همدارس د پکتیا ولایت اوسیدونکو حبیب الله منګل بیا وایي چې د دوی په کورنۍ کې د کور د ټولو غړو ترمنځ اتحاد او اتفاق موجود دی نو ما وړه زیاتوي کچېره د کور مشران د کورنۍ په غړو کې توپیر چلندونه ونکړي نو هیڅ کله به په کور کې بی اتفاقی رانشي
فضل د خدای دې زمون کورنۍ تر اوسه پورې په نورمال حالت کې روانه ده تر اوسه کومه خاصه ستونزه زموږ د کورنۍ په منځ کې شتون نه لري هر څوک هغه خپلې وظیفې ته خپل مسؤلیت ته رسیدګي کوي او نو د دې نتیجه دغه شوې ده چې زموږ د ورونو په منځ کې یا کورنۍ د نورو د غړو په منځ کې کومه ستونزه تر اوسه پورې نه رامنځته شوې اتفاق نه یوازې په کور کې مثبتې پایلې لري بلکې په ټوله ټولنه کې مثبتې پایلې لري که موږ خپل تاریخ ته متوجه شو دا چې افغانانو پخوا په خپل منځ کې اتفاق درلود یووالی درلود د نړۍ هیڅ قدرت نشو کولی افغانانو ته ماتې ورکړي
یووالی تر هر څه لوی از واک دی او اختلاف تر ټولو لویه کمزوری ده ځکه خو په اسلام کې په هر قیمت د یووالي د ساتلو امر شوی دی یعنی کله ډیر زیات تاوان په ورکولو یووالي ټینګیدلی شي نو دا زیات تاوان دی ومنل شي خو یووالي دی له لاسه نه ورکول کیږي په دې اړه دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی داسې وایي
د خدای جل شانه دا حکم دا کورنۍ ته تاسو په خپل منځ کې بې اتفاقی مکوي د تاسو شان او شوکت هغه دبدبه چې بیرونی دشمن د تاسو په حق لبانې فکر کی هغه به ختم سی په اسلام کې جنگ جګړې حرام دي او خدای جل شانه د مسلمانانو ترمنځ نه خوخی د اتفاق یو بل مهمه موضوع چې خدای جل شانه په اتفاق ډیر خیرونه بنا کړی په بن اسرائیل د موسی علیه السلام قوم ده د فرعون هغه ډیر زیات عذابونه په خدای نازل کړل د دې د بد اعمالو په وجه باندې خو بیا ورته پیغمبر فزه به باندې د انتخاب دی عذاب وي تاسو نه سمېږي خدای تاسو باندې درې عذاب انتخاب تاسو خو یو دا چې تاسو باندې با یو دمی د سمرز راسي څه ختميږي دوم به قحطی او لګ در باندې راسي دریم به اتفاقی ده تاسو په دې درې عذاب کې کم یو خو خوي ټول سره کې نه ستل اتفاق سره په دې باندې وکاو کچیرتا قحطی راسي او دبل سر بکو مکو کچیرتا مرز راسي یو بل خو بخخ کړی کبې ته پاکی نو نه د چا سره کوم مکولې سو نه د مړي سره خو خول کوم مکولې سو دې په دې اتفاق کو چې موږ اتفاق نو خدای جل شانه د دې اتفاق برکت باندې غدوم تلري
دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو عام خلک پوښتلي دي چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم
د
نوم می حفیظ الله هوتک د غزنی ولایت اوسیدونکو یم. بی اتفاقی زده ډیر ښه کار نه دی. کورنۍ کې او په جامعې کې ډیر ستونزې مخ ته راوړي. کچېته په یو کورنۍ کې بی اتفاقی او کورنۍ سره پاشل کیږي، نس کولای شي خپل روزمره کارونه په خډول سر ته ورسی.
نوم سید رحمان دی، د خوست ولایت اوسیدونکو یم. بی اتفاقی د ټولنې لپاره ښه خبره نه ده. نو زما نظر دا ده د ټولنې لپاره چې باید دوی بې اتفاقۍ څخه ځانونه وساتي، په یو اتفاق او اتحاد سره ژوند وکړي چې په دا کې مینه ده.
نوم کبیر جان د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. بې اتفاقي خو ډېر بد مرض دی نن سبا په ټولنه کې، ځکه په یوه کور کې چې بې اتفاقي وي هغه کې قسم قسم جنجالونه پیدا کیږي. بې اتفاقۍ سره بیخي کور چې دی کور خرابیږي، ماشومانو تربیه نه کیږي، تعلیم یې نه کیږي.
زاد الرحمن نو میګم د لغمان اوسیدونکو زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو نورم او دوستان د ټول وری.
عزتمند اوریدونکو، دا چې څنګه په کورنۍ کې اتفاق او اتحاد راولو او د بی اتفاقۍ بد پایلې کورنۍ او ټولنې ته څه دي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ټولنپوهنې د پوهنځي استاد ډاکټر امید افغان څخه په یوې مرکه کې کړي چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
په پیل کې به استاد پوښتنه مطرح کړو چې په دې وروستیو کې په کورنیو کې بې اتفاقي ډېره لیدل کېږي، عامل به څه وي استاد؟
عمده لاملونه زه غواړم چې اشاره کړم. یو ټولنیز بې تفاوتي ده چې د موږ او تاسو په ټولنه کې منځته راغلې ده، او دا په کورنۍ کې هم لیدل کېږي. مثلا یو ځوان څه کوي، یو نجلۍ څه کوي، څه غوندي څه نه غوندي، مثلا د یو بل ته اصلا موږ ځواب نه ورکوو. او بل لامل دا ده چې د دوه نسلو کې، مثلا زوړ نسل او ځوان نسل کې، یو فاصله منځته راغلې. په مختلف ټولونه کې هم د فاصله البته منطقي فاصله ده، اما دوی لدیغه تفاوت دغه توپیروس کې خبر نه دي. چې د ما مثلا پلار په یو ټکنالوژي په یو اثر کې ژوند کړه، او د ما مثلا د لورکه یا زوی به مثلا په بل ټکنالوژي او اثر کې رالوي شوی ده، او حتما دوی مثلا مختلف نیازونه لري، مختلف خاص لري. دا به از دې کېږي چې دوی یو بل سره دغه فکر او دغه اندیشي او د شان د دوی ټکر کیږي، او دا به از دې بي اتفاقي کېږي. د منګه د اصلي د ارزشی نظام پوسید هغه ګډوډواله ده، هم باعث دی شوی ده چې ورورو منګه د سیاو منطقي هنجاري نظام نه لرو چې هر چی شته یو بیل ګول رو په هغه باندې منګه تاسو د خپل کړن وړنې مخته بوزو. بل د منګه تاسو د کورنۍ جوړښت لوی جوړښت ده، درته کاکا سودن کاکا ژوند لري، مثلا ماګان ژوند لري، او دوی باعث دی کیږي چې مثلا فکر وکړي چې د زخ مثلا په عنوان د کاکا صلاحيت لرم چې مثلا یو برا وکما. نو دا غټواله د کورنۍ د جوړښت په افغانستان کې هم با از دی کیږي چې اوسه بی اتفاقی مې سراشي. او مهم دا ده چې منګه د خپل حکومت نقش چې دا کوم رول چې دا کوم وظیفه چې دا د په مناسب شیوي سره منګه مد نظر نه دی ولا کپلاریو کموریو ک خوریو ک وروریو ک د خپل وظیفه او په دول چې مثلا په کورنۍ کې د منګه دنده چی شته، د ما وظیفه چی شته، او زه به ځای مداخله باید ونه کوم، نور ارزښتو ته زه باید احترام قائل شم. نو دا احترام نه قیدل، دا مثلا د خپل دند نه پیژندل، عمده او اساسي عاملونه دي چې په کورنۍ باندې او په بی اتفاقی باندې اثر اچوي.
استاد، اقتصادي ستونزې څومره د بی اتفاقی لامل ګرځیدل شي په کورنۍ کې؟
زه ډیر وایم چې دا مستقیم عامل نشي کېدای، ولې چې ډیر خې مثلا موږ تاسو بی وزله کورنۍ هم لرو چې د ماحول او چاپیریال کورنۍ ډیر ښایسته او ډیر انساني ساتل ده. دا یو محرک کېدای شي چې مثلا یو تحریک کړي د بی اتفاقی، اما مستقیم اثر نه اچي.
اغه لاستاد د بی اتفاقی بد اغیز په کورنۍ باندې او په ټولنه باندې پڅوي.
ډیر تاسو ګورئ چې اوله خدای کوم بی اتفاقی چې مثلا په کورنۍ کې راځي د کورنۍ جوړښت بدلون مومي، دا اولینه منفی اغیز ده چې لري. اخلاقی کوم کسوري اخلاقی کوم هغه بستی چې لرو منګو تاسو ورو ده د مشروعیت کل لمنځزي. دریم تاثیر داده چې یو ټولنیز نو امیدي من سره وړي، ولکه وخت چې زه ګورم چې پلار د ما په قصه کې نه ده، ورور د ما په قصه کې نه ده، کورنۍ ما مثلا ډیر نه هم کی، دا یو ډیر غټه لوی مثلا هم د کورنۍ په مابینس کې نو امیدي ما سره وړي او د ټولنې په کچه باندې هم زه نو امید انسان ګرځم. بل دا چې موږ دغه کوم انساني برخورد چده د انساني برخوردونه د موږ تاسې له بی باوري سره مخامخ دي چې انساني اړیکې نور موږ تاسې په یو باور پر بنسټ باندې نو ستړلای دا منفي اغیز دي چې په کورنۍ لري.
په پای کې څنګه کولای شو چې د کورنۍ او د ټولنې نه بی اتفاقي کم کړو یا له منځه یوسو؟
درې ان ټکو ته اشاره کوم. هغه مهمترین ټکی اول خبرې دي. راځي چې بل سره خبرې اترې وو. دا خبرې اترې د ډیالوګ په چوکاټ کې باید د دیګي چې بل و پیژنو دی بل باورونه ارزښو ته موږ تاسې احترام قائل شو. دویم د حل لار داده چې موږ تاسې د توپیرو ته د انساني پسترګو باندې موږ تاسې و منو. راځي د متفاوت او اندېخنو ته باورو ته احترام قائل شو. نو دا به اس دیګي چې خد حل لار به چې یو ښه کورنۍ او ښه ټولنه ولرو.
گرانو دوستانو دا و د دې اونۍ د کورکلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه خې چاري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو